په پیښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یوه بله خبري غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له منور شاور.
د خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر نن د پاکستان له وزیر اعظم او پوز له مشر سره ملاقاتونه کوي. په نوخار کې وی چاودنې 15 کسان وژلي دي او د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ په لانجمن ناګورنو قرباغ سیمه کې ختنن په دریم ورځ هم دوام لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله بنند د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره لیده کاته کوي. نوموړی په درې ورځني سفر پرون اسلام آباد ته رسیدلی او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره یې ملاقات کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جاری کړي بیان کې ویلي چې په دغه موقع قریشي عبدالله ته د افغانستان د سولې عمل سره د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. د بیان تر مخه قریشي عبدالله ته همداراز ویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. قریشي د ملاقات پر مهال دا هم ویلي چې اسلام آباد ته د عبدالله سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغانستان سولې بهیر په لړ کې د دواړو هیوادونو نظر د نور ښه کولو لپاره یو نوی باب پرانیزي. بلخوا د افغانستان لپاره د وزیر اعظم ځانګړی استازی محمد صادق خان وای په خیبر پښتونخوا کې له افغانستان سره تړلې ټولې پولې به په اونۍ کې څلورو ورځو لپاره خلاصې وي. نوموړي پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د تورخم په ګډون په خیبر پښتونخوا کې له افغانستان سره ټولې لارې به د نهې چهارشنبه زیارت او خالی په ورځ د مسافرو او عامو خلکو د تګ راتګ لپاره پرانستل کیږي. د حکومتي اعلان وروسته نن سهار د تورخم دروازه پرانستل شوې او خلکو په تګ راتګ شروع کړی. د تورخم انتظامی چارواکی وایي هغه افغان وګړي چې په تورخم دروازه پاکستان ته را داخليږي نو په کار ده چې پاسپورت او ویزه ولري. د تورخم لار د مارچ 14 نیټه د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره د عامو خلکو په وړاندې تړل شوې و. د خیبر پښتونخوا نوخار ضلع په کیمپ کورونو سیمه کې نن سهار د ماټر ګولې چاودنو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او یو تن ژوبل شوی دی. د پیښې په اړه د بیړنیو مرستو سرکاري ادارې ریسکیو یو دوه دوه لخوا خپور شوي بیان کې راغلي چې دا پیښه د کباړ یا سکریپ د کار روزګار په ځای کې شوې. د پیښې وروسته د کیمپ کورونو خلکو د پیښور او اسلام آباد ترمنځ موټر وی هم د احتجاج په توګه بند کړي او پولیسو او نورو امدادي ادارو یې په امدادي ادارو یې نیوکه کړې چې په وخت له دوی سره د بیړنۍ مرستو لپاره نه دی ورسېدلی. په دې حق لا حکومت لا هم څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند د احتساب په قامي اداره یا نیب تور لګولې چې د دوی د مشر شهباز شریف په نیولو د مخالفو سیاستوالانو خاموشه کول غواړي. نیب نوموړې د تور او پیسو سپینولو یا منی لانډرنګ په تور نیولې. د دې ګوند مرستیالې مشر مریم نواز پرون په یو خبري غونډه کې په خپل اتر لګیدلی تورونه بی بنیاد وبلل او وی ویل حکومت دا کار د هغې ګنګوندیزې غونډې په جواب کې کړې چې په کې اپوزیشن له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې وه. تاریخ انصاف واکمن حکومت په بیا بیا ویلي چې نیب خپلواک اداره ده او چارواکي د مسلم لیگ نواز ګوند په تیر حکومت کې ټاکل شوی دي. بلخوا شهباز شریف نیب پرون تر هغه وروسته ونیو چې لاهور های کورټ یې د ضمانت درخواست رد کړ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره له 3,11,000 او وخت ده. د دې وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼه لیکلي چې په هیواد کې تر نن سهار پورې له کورونا ناروغۍ 4,400 کسان مړ شوي. د ویبپاڼه تر مخه په 13 غنټو کې په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ 490 پیښې ریکارډ شوي او 8 کسان مړ شوي، خو په دې هیواد کې له یادې ناروغۍ له 2,96,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. او بل خبر دا چې د ارمینیایي وزیر بایجاینی زواکونو ترمنځ په لانجمنه ناګورنو قرباغ سیمه کې نښته نن په دریم ورځ هم دوام لري. دواړه خواوې په یو بل د جګړې شروع کولو تورونه لګوي. بلخوا نړیوالو له ارمینیا او اذربایجان په سمدستي توګه د جنگ ودرولو غوښتنه کړې ده. دواړو خواوو ته د لسګونو کسانو د وژل کېدو رپورټونه راغلي دي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نن ناوخته دغه جګړې په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. په دې جګړه کې د سیمه ییزو قوتونو روس او ترکی د ورګړېدو خطر هم پیدا شوې ده. د برتانیا او کینیډا د بهرنیو چارو وزیرانو هم پرون په ګډ بیان کې په نګورنو قرباخ کې پر روانه جګړه اندېښنه ښودلې او په ارمینیا او آذربایجان یې غږ کړی چې په سمدستي ډول د جنگ بند کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له منور شاه واوریدل. مشال رادیو دا په روانه خبرونه کې اوریدونکو تاسو ورې پاکستان ته د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر نن دویمه ورځ ده ټاکل شوی. نوموړی به نن د پاکستان له وزیر اعظم او د پوځ له مشر سره ګوري. د سیاسي چارو یو افغان پوه وایي د کابل اسلام آباد خېړې کې د سیمې د امن لپاره اړینې دي.
کچیر د اسلام آباد او کابل اړیکې کړکېچن وي نشي کېدلی چې یو باثبات او دایمي سوله په دې سیمه کې راشي.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي د دوی د اطلاعاتو سیکرټر اسد خان د جمعې له مازیګره لا دره کړی. د بلوچستان لپاره د یاد ګوند مشر اصغر خان اڅکزی له پاکستاني ادارو غواړي چې د اسد خان د موندلو لپاره خپل آئینی رول ولوبوي.
سیاست سره په سختی سره مطالبه کوي چې دا ستاسو آئینی ذمہواري ده چې د خپل اولس د هغه د ځان د هغه د مال د هغه د عزت د هغه د ابرو حفاظت وکړي.
او د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې چارواکي وایي پر 1 سپتمبر د پرایمري سکولونو بیرته پرانستلو ته تیاری نیولې ده.
د دې څو فیس جاري شوې دي سکولونو ته موږ هدایت ورکړی چې تاسو د اوبو او د صابون فراهمیت ته یقیني کړئ.
پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوس اوریدونکو ولنه موضوع وغه اسلام آباد ته د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د سفر حق ده. پر دې موضوع خبرې کول اسلام آباد را سره د خبریال چار شدونکو د مشال ریډیو همکار طاهر خان په وایبر راغله ده. طاهر خان سړي مشه تاسو وایو تاسو خو سهار معلومات راکړو خو بیا هم اوریدونکو ته وایي چې تر اوسه خدا دې په اسلام آباد کې پاکستان کې خو تر نیمې ورځې زیات وخت تیر شو. نن نو تر اوسه پورې عبدالله عبدالله چا سره لیده کاته کړي دي او بیا وروسته مازیګر او ماخام کې څه مصروفیتونه دي؟
ډېره مننه ستاسو پاشا صاحب. نن دغه خلک شی بوړان دي د پاکستان د سینیټ چیرمن سره غونډه وا او دا لکه چې بروسته بیا د پاکستان وزیر اعظم سره هم چې کوم پروګرام مشال ریډیو سره شریک شوی دی نو وزیر اعظم سره هم غونډه د فوج مشر سره هم نن د غونډه په هغه پروګرام کې شته. ما خام بیا جرنالستانو سره ویني پاکستانی جرنالستانو سره. لیکن نن سهار دلته په اسلام آباد کې یو انسټیټیوټ ته د حکومت لخوا داغه شریک دغه انسټیټیوټ هغه ته وینا کوله چې هغه ډېر مهم ټکی و د ډاکټر عبدالله او هغه یو اشاره وکړه چې دا د پاکستان وزیر اعظم د جمعې پر ورځ د افغانستان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې وي او عمران خان په هغه کې تشدد د کمی او د اوربند خبره کړې و. نو ډاکټر عبدالله وی چې دا د افغانستان لپاره ډېر یو مهم د چې د پاکستان مشران اوس د تشدد د کمی او بیا د اوربند خبره کوي. بلغه بیا د پاکستان افغانستان ترمنځ چې کوم دا شکونه دي نو دا وی چې دواړه هیوادونه باید چې د شکونه اوس واپس روزي او راتلونکي ته نه مستقبل ته وګوري. دا خبره مو کړه. بل دا وی چې د امن عمل شروع شوی دی نو دې سره د پاکستان افغانستان مابین په تعلقاتو باندې یو مثبت اثر شوی دی. دا مو چې دې ته ذکر راغلی دی چې ماضی هیر کو او اوس په اقتصادي اړیکو باندې او معاشي په دغه دې ته توجه ورکو. بیا د تیر ماقام چې کړ د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر سره غونډه کړې واغې ته اشاره وکړه چې اسد قیصر ته وایي چې پاکستان د سیګامونه ساحست دي لکه د نن چې کوم د تورخم لار او نور ټول لارې په خبر پښتونخوا کې افغانستان سره چې کوم دي هغه نن یو هفته کې سره ورځو په ترانستر شوي. بل نن پاکستان مرکزی کابینه د افغانستان لپاره د ویزو یو نوې پالیسی اعلان کړي چې په هغه کې به د اوږدې مودې نو دې ته اشاره وکړه چې دا خو ګامونه دي او د پیډر هرکلې هم د دې اوکلو بیا د قطر کې چې خبرو روان دي هغه ته سوالونه شو. نو هغه چې د خپل ټیم ته ویل چې هغه به د صبر نه کار اخلي ځغم نه نامه کار اخلي دغه دا یو مشکل مرحله ده. شاه محمود قریشی یو خبر وکړه هغه باندې خپل خبر بیا تاسو خبره بل لري خوبه کې شاه محمود قریشی خبر وکړه چې په پاکستان د پاکستان په سوچ کې د افغانستان په اړه باندې یو بدلون راغلی دی او اوس دا وی چې پاکستان اوس افغانستان خپل دوست ګڼي نہ چی هغه یو لکه ماسٹر لب دے استعمال کرو چی پاکستان ماسٹر نہ دے نو دا ته اشاره وکړه البته ډیر تفصیلات ورنکړو خو دا خبر وکړه چې افغانستان پاکستان او افغانستان خپلواک دغه احترام لري خپلواکۍ د خبرې وکړه نو
وبخ
کیږي
او تاسو نن دې عبدالله نن په اسلام آباد کې سبب همي نو دغه ته په اسلام آباد کې عمومي فضا صدا تاسو غونډه تحلیلګران تاسو په خپل تحلیل صدا چې دا د سفر به څومره ګټه ورسېدا د کابل اسلام آباد د اړیکو د خکولو په چارو کې
دلته ډیر زیات یو تو د هرکلی نه روسته دا چې کوم دا غونډې دي او دلته دغه پروګرامونه دي دا درې ورځې سفر ماضي کې به د افغانستان مشران یا د یو ورځ لپاره راتلي یا به دوه ورځو لپاره راتلي. ډاکټر عبدالله په خپله بار بار دعوتونه ورته شوي نو راغلي نو چې اوس راغلي نو د هغه په ذهن کې به سوي هغه پس ډاډ ترلاسه کړی وي پاکستان چې دعوت ورکړی دی پاکستان په ذهن کې دلته خو خلک ډېر زیات خوشبینه دي لیکن افغانستان کې چې خلک ورته امیدواري لري هغه به وروسته پته لګي چې سبا کله د ده سفر مکمل شي دی چې څه د افغانستان کې د خلکو کوم د افغانستان نه تمه وي امیدونه وي توقعات وي آیا هغه عبدالله د پاکستان نه ځان سره سوړي یا تشجولې.
ډیره مننه طاهر خان. طاهر خان ول اسلام آباد هم په دې موضوع کې پاتې کیږو د تصور دل چې د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر عبدالله د محل په اسلام آباد کې دی د پرون الته تللی او نوموړي بیا په خپلو خبرو کې طاهر خان چې ووم ویل څنګه چې د هیله خودلې چې دوړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ودې او د افغانستان د سولې لپاره د همکارۍ یو نوی باب ګوندې د سفر په ترڅ کې پرانستل شي. افغان او پاکستانی څېړونکي هم اسلام آباد ته د نوموړي سفر مهم بولي او وایي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پر مهال پاکستاني چارواکو سره د عبدالله علي د کاتبه د دوړو هیوادونو او همداراز د سیمې د امن لپاره ښې نتیجې ورکړي. د منور شاه رپورټ.
د وزیر اعظم عمران خان په بلنه د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د پاکستان په درې ورځني سفر دی چې پکې له بیلابیلو اعلی پاکستاني چارواکو سره لیدنه کوي. نوموړی د ستمبر په 28مه اسلام آباد ته رسیدلی او له دې مخکې یې په خپل ټویټر لیکلی و چې دا سفر یې د دوو ګاونډیو هیوادونو په اړیکو په خاصه توګه په افغانستان کې وې باعزته او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو نوې باب پرانیزي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان د افغانستان د سولې د بهیر په دې پړاو کې پاکستان ته د عبدالله سفر ډېر مهم بولي.
د عبدالله پاکستان ته راتګ مخکې باید چې پاکستان د افغان امن لپاره کوششونه جاری وساتي او د ترهګرو مخه ونیسي او دلته چې خبر اتر کا چکم نور کسان دی عوام کے لیے دس مل بہتر اندازی میں افغانستان کی بننا چکا مسود بھی آئی تزارہ
داراز په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نصر الله ستانک دی وای چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان کردار ډیر مهم دی.
اوله مسله دا ده چې د څر به کلم جای په افغانستان کې تر اوسه پر د پاکستان لاس وهنه د انکار وړ نه دي او بل خانه پاکستان پر ګروپونه چې د افغانستان دولت سره جنگيږي په هغه باندې ځانګړی نفوذ لري نو کېدای شي چې دا په ګټه وي. او بل مسله دا ده چې خپل په افغانستان کې د سولې راتلل کچېره د اسلام آباد او کابل اړیکې کړکې چې نه وي نس کېدلی چې یو باثبات او دایمي سوله په دې سیمه کې راشي.
اسلام آباد په بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي خو کابل تل غوښتنه کړې چې په کار دا اسلام آباد په دې لړ کې صادقانه ګامونه پورته کړي. ډاکټر سرفراز خان وایي داسې ښکاري چې پاکستان به اوس له افغانستان سره په تعلقاتو کې د بې باورۍ ختمولو لپاره سنجیده کوششونه کوي.
نو پاکستان لپاره دا ضروري ده چې د دې چې د دنیا ته دا خلاص شي چې دا افغانستان کې دا سولې دی کوشش کوي او دا چې دی یو خراب دی او کدا او د دې د خرابې دی د دې باندې پابندي نه دی.
په تیرو خواوشه دوه لسیزو کې د افغانستان او پاکستان تعلقات وخت په وخت د کړکېچ ښکار شوي. نصرالله ستانکزی وایي اسلام آباد ته د عبدالله سفر د دواړو هیوادونو خپلمنځي تعلقاتو د ودې لپاره مؤثر رول لوبولی شي.
موږ د کورونا نه ځپل شوي یو، په اقتصادي نه ځپل شوي یو، دلته په دې سیمه کې جګړه ده، دلته بې ثباتي ده، دلته سیاسي بې ثباتي ده. که چېرې دا دواړه ګاونډي وګړي چې په کلچر له لحاظه، د مذهب له لحاظه، د خپلوي له لحاظه سره ګډې ټکې لري، کېدای شي دا د سیمې د ثبات او دواړو هېوادونو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت وي.
وزیر اعظم عمران خان د اگست میاشتې په شپږویشتمه نیټه په ټلیفوني خبرو کې عبدالله ته د اسلام آباد د دې سفر بلنه ورکړې وه. په دې سفر کې د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی هم له عبدالله سره مل دی. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله داسې وخت پاکستان ته تللی چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د سولې بین الافغاني خبرې کوي، خو په ځنو لانجمنو مسلو سره ایثار دی.
مشر رپورت مورده نن د سپتمبر پر 29مه د تورخم دروازه شاوخوا شپږ میاشتې پس د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شو. د افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار محمد صادق خان ویلي چې دا او افغانستان سره پر پوله د تګ او راتګ نور ادارې به په اونۍ کې څلور ورځې خلاصې وي. د تورخم انتظامي چارواکي وایي د پاسپورټ او ویزې شرط به برقرار وي، او په خبره چې له نن سهار راهیسې لسګونه افغان وګړي خپل هیواد ته اوښتي دي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
تیر شپه افغانستان لپاره د وزیر اعظم عمران خان خصوصي معاون محمد صادق خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د تورخم په ګډون به په خیبر پختونخوا کې افغانستان سره ټولې تړلې پولې پرانستل شي، او په دې به نهې چار شنبه زیارت او خالی په ورځ مسافر او عام خلک تګ راتګ کولی شي. موږ به ډیر زر هغې عادي حالت ته راستانه شو لکه څنګه چې کورونا نه مخکې وو، او د خلکو تګ راتګ به پرې روان وي. د دغې حکومتي اعلان نه وروسته نن سهار نه د تورخم دروازه پرانستل شوې او خلکو پرې تګ راتګ پیل کړی. نن په تورخم پوله افغانستان ته تلونکو ځنی افغان وګړو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نوم یې رحمان دی، کابل ته یاره خوشحاله خو ډیر زیات ځکه یو چې مونږ خو ټول عمر دلته تیر کړی وو. بس دا خبره چې غټ واړه او تګ او راتګ هم ولته خپل خپلوان دي چې اوس لاره ورانه شي دا نه کوي. نو مشکلات مونږ ته ډېر سخت شو، بس کولاو شو، زړونه هم ښه شو، بس کولاو شو. اوړمه د خیره سره تورخم ته رارسېدلی یم، د خیره سره او ډېر ښه خلک واوښته د خیره سره، بس ځیر روان دي خلک، ځیر راځي، بس تګ راتګ چالو شو. خیر باندې
فرمان الله خبرې کړم. اوس مونږ ډېر شکر ګزار یو چې دا ګیټ کولاو شو. انشاءالله مونږ به خپلې مزدورۍ کړو. مونږ مزدوري بس دی ګیټ سره تړلې و چې ګیټ به کولاو، هغه که دی پلو که اپلو، بس مونږ کار پکې ښه ښایسته روانو، ښه په صحیح طریقه باندې روانو. افغانستان خلکو به داسې و چې هغو سره مونږ تړلی کار و. دا بازار شو، تورخام شو، زمونږ ټیکسي خاص کر ټول انحصار په تورخام په اپل او خلکو باندې، ځکه چې هغه بتله راتله نو مونږ به ډېر ښایسته کار پکې روانو.
د تورخم انتظامي چارواکي وایي چې په دې دروازه به مسافرو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي وي. دوی وایي هغه افغان وګړي چې په تورخم دروازه افغانستان ته را داخليږي نو باید پاسپورټ او ویزه ورسره وي، نو بیا به د راننوتو اجازه ورکوي. او هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې ایثار دي او غواړي افغانستان تلاړ شي نو یوازې په پاسپورټ باندې هم تلی شي. دغه دروازه د مارچ په 14مه نیټه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل شوې وه، خو بیا د مې په 19مه پرې تجارتي هلې ځلې پیل شوې، او نن سپتمبر په 29مه د عامو خلکو تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. چارواکي وایي د کورونا وبا د بندیزونو نه مخکې به په تورخم دروازه د ورځې څه پاسه لس زره کسان تلل راتلل، خو اوس هغه رش رقم شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو داسې خبرونه دي چې نن په پېښور ته نږدې په اکبرپوره نومي سیمه کې یو چاودنه شوې ده. له پېښور را سره خپل خبریال غلام غوث د ټلیفون په لیکه دی. غلام غوث، تاسو ته هم ستړي مشي وایو، او که د دې چاودنې نوعیت راته ووایي او د مرګ ژوبلې په اړه پکې څه اطلاعات دي؟
جی بالکل ارون بچا صاحب دا پیخه چې کم دا اکبر پوری دا نوخار دا سیمه دا پیخور تفیل ما پاغی کی یو دا غری زید کیم کورونا پنوم باندې نو پا زی کی دا پیخه را مخته شوی دا او دا چې د سرکاري امدادی اداره ریسک یو یو دو دو چې کوم ویان دی بلال پیزی لګه شی بوغان دی دا سره ما په دې خبرې اترې وکړه دی او دا ویل چې په دا پیسه کې پنځه کسان نظر شوي دي مړه شوي دي او یو پتن جوبل شوی دی چې هغه بیا د ریسکیو یو یو دوه دوه په ګاډي کې د پبو په هسپتال کې هسپتال ته رسول شوی دی علاج لپاره او په دغه پیخه چې کوم دی نو د دې ریسکیو یو یو دوه دوه وایي چې په دغه ځای کې د کبال یا د سکریپ کارکوونکي وو او د هغې سره یو دغه وه ماترګوله وه نو دا وی د چاودیدلو په د کبال په ځای کې دا وی د چاودیدلو په پیخه کې چې کوم دینو دا مرګ جوړ لچې کوم دا رامخته شوی یعنی ما ته ګوله چې په دې کبالونو مبالونو کې وغه کې دا کې یو داسي لا شوی چې د دې نه وی او هغه په دغه ځای کې دا شوی دا چاودیدلی دا او په دغه دغه ورستو بیا چې کوم دغه ځای خلک دی د کیم کورونو نو د دې سره دغه موټر وی ورته هم سیلمل پیخور موټروی چې کوم دی نو دیو د څه وخت لپاره پیخور موټروی ته هم راختلې او احتجاج کړي او وی دا وینا کوله چې د دې ته امدادي چې کوم کارکونکو دی د امدادي د روکم کارکونکو دی پولیس چې کوم دی هغه په وخت دی ته د دې په خستو نه دی را رسیدلې په دې ډول احتجاج کول او البته چې کوم د ریسکیو یو یو دوه دوه د ویان سره ما خبرې اترې وکړلې نو بلال پیزی دا وای چې نه مونږ په وخت ورسېدل او خو په دغه ځای کې چې کوم دی نو هغه ته بیا د نور ماټر ګولو هم دغه اطلاعات او هغه ډېر په ډاډه سره باندې هلته کې هغه امدادي عزیز لیدلی نه شوی کولی ځکه بلال پیزی دا ویل چې تر دې وړاندې هم دا چې واقعیت شوی دی د ماټر ګولو په هغه کې چې یو ځل هغه تللی دی یا نورې چاودنې شوی دي نو بیا په منځ کې پکې دوی مدغه وشي
دا نن دی تسلی کړی دی چې
د څو وخت لپاره د ځنګ ښکار شوی نو په دغه وجه به شوی
نو نن بیا غلام غوث دی تسلی کړی چې نورې ماټر ګولې خو نشته په دغه کباړ په دغه ځای کې یا په دغه سامان کې
د دې احتجاج چې کوم دی نو بیا ځنګ شمیر کې چې کوم دی نو پولیس چارواکي دغه سیمې ته ورغلي دي او هغه پلټنې کوي او نور لټون هم کوي چې یا چته دغه کلی ته نور څه خطر خو هم پېښ نشي نو د دې د احتجاج وروسته بیا دغه کې پولیس او امنیتي چارواکي ورغلي دي او په دغه اړه باندې هغه پلټنې هم پیل کړې دي او نورې ماټر ګولې او دغه شایان هم په دغه سیمه کې ګوري چې بل کومه بده پیښه را مخې ته نشي
سمه ده ډېره مننه غلام غوث موږ سره د پیښور نه اوس په راشیو بل رپورټ ته په پاکستان کې پوزیشن ګوندونو تاریخ انصاف حکومت ختمولو لپاره د سپتمبر پر شلمه غن غوندیزه غونډه جوړ کړی و چې پکې د پوزو حکومت خلاف توند خبرې شوې وي او ټول غډونوالو په جمهوریت تاریخ چلولو سلا کړې و تر دې غونډې ورسته او زل بیا د حکومت مخالفو سیاستوالو خلاف عدالتي مقدمه فعال شوې دي د احتساب کمی ادارې د جماعت العلماء اسلام جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ورغوخته پروند مسلم لیگ نون مشر شابه شریف بیانی ول شوې او د پیپلز پارټي پر شریک مشر آصف علي زرداری هم د درغلې په مقدمه کې فرد جرم عائد شوې ده پوزیشن ګوندونو د سیاسي مقدمات بدللې دي او پر حکومت الزام لګولې چې دوی فعالیتونه درول غواړي حکومت دریز درې چې پر عدالتونو او احتساب ادارې هیڅ اثر رسوخ نه لري پر دې موضوع د بشیر ګواخ دا رپورت
د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون د احتساب قامی ادارې لخوا د تورو پیسو د سپینولو یا منی لانډرینګ په تور کې د دوی د مشر شهباز شریف نیول د مخالفو سیاستوالو د خاموشه کولو سازش بللې ده د دې ګوند مرستیالې مشرې مریم نواز پر خپل تر لګیدلې تورونه بې بنیاده بللې او ویلې دي چې دا کار د دوی د هغې غونډې په ځواب کې د حکومت د غچ اخیستو سیاست دی چې دوی پکې له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې وه هغې د سپتمبر په 23 د شهباز شریف تر نیول کېدو لږ وروسته په لاهور کې وی خبری غونډې ته وویل
ما ته په دې کې یوه ذره شک هم نشته چې شهباز شریف صاحب د کوم تور په بنیاد یا د احتساب لپاره نیول سوی وي هغه د دې لپاره نه دی نیول سوی دې عدالتونو سره فیصلې له مخکې څخه لیکلې پرتې وي شهباز شریف د خپل ور نواز شریف ملاتړ پرې نه شود ځکه ونیول سو عمران خان له شهباز شریف څخه بیریږي ځکه چې هغه یې خپل متبادل ګڼي او فکر کوي چې د ده ځای به ونیسي عمران خان ځکه بیریږي چې راوستل سوی دی پر 22 کروڑ خلکو تپل سوی دی.
د دوشنبه په ورځ احتساب قامی ادارې شهباز شریف تر هغه وروسته ونیو چې لاهور های کورټ یې د ضمانت درخواست رد کړ. د هغه زوی او په پنجاب صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن مشر حمزه شهباز لاهور د مخه په ورته کیس کې په زندان کې دی. پر دې سربیره سپریم کورټ په لندن کې د درملین لپاره په ضمانت خوشی شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ورغوښتی چې د درغلی او د مقدمی اورېدنې ته حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې نواز شریف د سپتمبر په 6 د اپوزیشن په ټول ګوندیزه غونډه کې پر پوز تور پر کړی وو چې په سیاست کې ګوتې وهي او زیاته کړې وه چې مبارزه یې د عمران خان د راوستونکو خلاف ده. په دې غونډه کې د پاکستان جمهوری تحریک د پیلولو اعلان او له حکومته د استعفا غوښتنه وشوه. د پوز وان میجر جنرال بابر افتخار پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې په سیاست کې مداخله رد کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم د 2013 کال ټاکنې شفافه اعلان کړي او په ترڅ کې راغلی د تحریک انصاف حکومت هم د اپوزیشن ګوندونو تورونه بے بنیاده بولي. د احتساب لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شهزاد اکبر د سپتمبر په 18 په یوه خبری غونډه کې وویل چې د احتساب اداره او عدالتونه خپلواک دي او د پریکړو په کولو کې د حکومت هیڅ مداخله نشته. دی وایي لاهور های کورټ تاسو د ضمانت درخواست رد کړی دی خو تاسو اوس جنگ شروع کړی چې نه دا خو د احتساب ادارې او حکومت جوړ جاړی روان دی. عدالت چې ستاسو په اړه پریکړه وکړي هغه منئ خو اوس دا نه منئ. آیا تاسو د خپلې خوښې غوره کړې پریکړې غواړئ؟ په همدې حال کې د تحریک انصاف حکومت خلاف ډیر فعال او په مسلسل ډول پر پوز په سیاست کې د ګوتو وهلو تور پورې کوونکې د جماعت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمان هم په دې وروستیو کې د درغلۍ او د تورنو سره مخ شوی دی. د احتساب قامی ادارې د اپوزیشن تر ټول ګوندیزې غونډې وروسته پر هغه تور پورې کړ چې جایدادونه یې موجود دي خو آمدن یا عاید یې واضح نه دی نو ځکه دې د دوی پوښتنې ځواب کړي. نوموړي دا الزام د خندا وړ بللی دی. بلخوا د اسلام آباد احتساب عدالت د ستمبر په 18 د یو بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ پر مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري او داغه پر خور فریال تالپور د تورو پیسو د مینځلو په تور کې فردي جرم عاید کړ. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری دا تورنا سیاسي بللی. هغه پر ټویټر لیکلی چې د وزیر اعظم عمران خان د کورنۍ غړي او وزیران له احتساب خوندي دي خو د اپوزیشن سیاستوالو خلاف کاروایی روانه ده. د سیاسي چارو څېړونکی سهیل وړاچ وایي کله چې د احتساب قامی اداره یوازې هغه سیاستوال نیسي چې د حکومت خلاف تحریک چلی نو بیا خو به خامخا په د خلکو شکونه راپورته کیږي. نوموړی د سپتمبر په 18 مشال ریډیو ته ویل
دا عدالتي مقدمات نه بلکې سیاسي مقدمې دي. که حکومت پکې فرق نه وای نو بیا به عدالتي وای خو اوس نه دی. سپریم کورټ هم د احتساب ادارې په اړه ویلي دي چې سیاسي انګیزه لري او داسې یوه اداره نه ده چې په انصاف ولاړه احتساب دی وکړي. له دې عمله یې پر کاروایانو ډېرې پوښتنې راپورته کېږي. اوس د اپوزیشن مظاهرې کوي چې شایي حکومت یې پروا ونه لري خو دا هر څه خلک ویني نو ځکه د ولس نظر بدلولای شي.
د احتساب قامی اداره رسنیو سره د مقدمو په اړه خبرې نه کوي خو مشر جاوید اقبال په بیلابیلو وختونو کې په مختلفو غونډو کې د تقریرونو په مهال ویلي چې د هیڅ سیاستوال او سیاسي ګوند خلاف یا ملګری نه دی. هغه دریز خودله چې د درغلی او د پاکولو لپاره به کار روان وي او د چا تر فشار لاندې به نه راځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان لپاره د هوامي نشتل ګوند اطلاعاتو سیکرټري اسد خان اڅکزی د جمعې په ورځ کوټې ته له یوې نږدې سیمې رادرکه شوی دی. د نوموړي د ګوند مشرانو خفګان ښودلی او حکومت یې غوښتي چې اسد خان دې سمدستي پیدا کړي او که داسې نه وه نو دوی به پراخ احتجاجونه وکړي. د بلوچستان اعلی وزیر بیا په یوه وخت کې ویلي د اڅکزی د بازیابۍ لپاره به هر ممکن کوښښ وکړي. د ایوب ترین رپورټ کې تفصیل ورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرټري اطلاعات اسد خان اڅکزی د صوبایي مجلس عمله په غونډه کې د ګډون لپاره د جمعې په ورځ د چمن څخه د کوټ په لور په خپل موټر کې روان شوی وو او چې کله د کوچلاغ څخه راتېر شوی دی نو د هغه وروسته لادرکه شوی دی. د خبره د اسد خان مشر ورور امجد خان اډوکیټ تېر ماښام و مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې اسد خان د پښتورګي ناروغي لري او که چېرې سمدلاسه راخوش نه شو نو د ده وصیت ته زیان رسېدلی شي.
په 2014 کې د دواړو کوردی چې وی هغه کار پرې شیولو دا هغه سبا د تیو کوردا چې والا هغه ډونیټس والا نو یو قسم پر ریسک باندې د ژوندۍ کې نو د خپل ګولې د سهار هم خوړل کیږي مخستان هم خوړل کیږي نو کدا چې دې نو خوړل د وسیات چې دې مطلب ډیر تاوان رسېدلې کومر له د غزا خواست کو کچې زمر اواز هغه خلکو ته رسې چې کم چا له تو سره د عمل کړی دي کم اس کم دا خواست تر تکو چې د دوه د سیات خیال وساتي
د دې څخه لمخه په کوټ پرس کلب کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د اومي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان څخه ویل چې د حکومت ځمېداري د چاغه د ولس د ځان او مال حفاظت یقیني وګرځوي هغه د اسد خان لا درک کېدل په ملک کې د باجا خان د فکر نتیجه وګڼنه او زیات کړه
کدا کار غیر ریاستي ادارو کړي هغه کوتو کړي چې په دې ملک کې په دې صوبه کې خصوصا وقتن په وقتن د هغې داسې ناروا عملیات په نظر راځي نو حکومت سره ریاست سره په سختي سره مطالبه کوي چې دا ستاسو آئینی ذمہواري ده چې د خپل ولس ته د هغه د ځان د هغه د مال د هغه د عزت د هغه د ابرو حفاظت وکړي نو په هغه فرایضو کې دا ستاسو ذمہواري ده چې اسد خان په حفاظت بازیا وکړي او که چیرې خدای مکه دا کار زموږ د ریاست ادارو لخوا سوی د سیاست په ډګر کې ورته غوسه وي د یو بلې لارې ورته غوسه وي نو دلته قانون شته دلته عدالت شته هره سزا چې د اسد خان حق جوړېږي د ده د غلطۍ په نتیجه کې باید دی راوړل سي او په عدالت کې پیش کړل سي
پیش باندې خپله د اومي نېشنل ګوند مرکزي صدر اسپندیار ولی هم سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده د باچا خان مرکز پېښور څخه په جاري سوي یو بیان کې هغه ویلي دي چې چیرې یو سیاسي کارکون محفوظ نه وي نو هلته به د عادي وګړو څه حال وي هغه د بلوچستان د حکومت څخه د اسد خان څخه سمدلاسه د بازیابه کولو غوښتنه کړې ده بل پلو ته د بلوچستان الله وزیر جام کمل خان د اسد خان د غوا په اړه یاد سوي ګوند ته تسلي ورکړې ده چې اسد خان د میندلو لپاره به دوی ټوله ګامونه پورته کړي د خبره د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی و مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې حکومتي ادارې به په یوه یا دوه ورځو کې اسد خان ومندي
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د پنجاب په منډی بهاودین کې د سپتمبر پر 15مه یو خبريال عابد حسین عابدی وژل شوی دی د صافیانو لپاره کارکونکو ادارو د پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې عابدی د خپل کار له وجه وژل شوی ځکه نو حکومت باید د دې پیښې د پلټنو ترڅنګ د خبريالانو خوندیتوب یقیني کړي بلخوا حکومتي غړو ویلي د عابد حسین د کورنۍ دښمنۍ وه هم له دغه وجه وژل شوی او دا چې حکومت د بیان پر ازادۍ باور لري انیسا اجمل رپورٹ راکوي
په پاکستان کې یو شمیر خبريالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د صحافیانو خوندیتوب دی یقیني کړي دوی دا غوښتنه لا غیر ستو وکړه چې د پنجاب په منډي بهاودین کې د سپتمبر په 15مه د جرم او سزا رسپانې خبريال عابد حسین عابدی وشل شو د خبريالانو ټولنې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست یو مشر شوکت پرویز د ستمبر په 18مه مشال ریډیو ته ویل چې عابد حسین عابدی د خپل کار له وجې وژل شوی دی او باید حکومت د وژل شو صحافیانو د پیښو پلټنې وکړي نوموړي زیاته کړه چې دوی د عابد حسین د وژنې پر ضد د ستمبر په 19مه د پارلیمان مخې ته مظاهره هم کوي
عابد حسین د شپې یو بجه تانی ته ور وغوښتل شو او له هغه ځایه د بیرته تلو پر مهال په لاره کې ووجل شو دا څنګه پلټنې دي چې د شپې په یو بجه څوک تانی ته ور وغوښتل شي او بیا چې له تانی ځین ورته امنیت هم نه ورکوي ویل کېږي چې وسلوالو د ډزو وړاندې چغه کړه چې عابد د یو خبر نشر کېدو له وجې وجنو دا یو خطرناک صورت حال دی په پاکستان کې د صحافت حالت داسې دي چې د مجرم مرکې نشر کېږي خو صحافي له مشکلاتو سره مخ دی مونږ د آزاد صحافت لپاره وهلي ټکولي او گرفتار شوي یو خو اوس زمونږ قرباني داسې شوي چې د صحافت ازادي د رسنو د مالکانو لاس ته ورغلې ده
شوکت پرویز یادوي پولیسو د عابد حسین د وژنې د شک پر اساس یو کس نیولی چې له دا سره سم د عابد په وژنه کې لاس لري د منډی بهاودین تانی له پولیسو سره مو د خبرو هڅه وکړې خو بریالی نه شو. البته د منډی بهاودین نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پنجاب اسمبلی غړي ګلریز افضل ګوندل مشال ریډیو ته ویل چې د عابد حسین د بشنې په تور رسنی کسان نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې موجوده حکومت د صحافیانو د کار ستاینه کوي او د بیان پر ازادۍ باور لري.
د عابد حسین دی دشمنی وه او په دې کې د سیاست هیڅ لاس نشته. کوم کسانو چې عابد وژلی دی د هغوی معلومات شوي دي. په پاکستان کې صحافیان او میډیا پوره ازادي لري، هر څوک آزاد دي.
په پاکستان کې د بیپلی خبریالانو سازمان آر ایس ایف استاسي اقبال خټک بیا وویل چې د پاکستان حکومت او ریاستي ادارې خپلې ذمہواري په سمه توګه نه پوره کوي، ځکه د خبریالانو د تختبونو د وژنو پیښې زیاتې شوې دي.
موږ ته چې کم معلومات تر اوسه پورې رسیدلې دي، دغه معلومات په بنیاد موږ دا ویلی شو چې عابد حسین د خپل ژورنالیزم د وجه وجل شوی دی. پاکستان کې ژورنالیزم کول ډیر ګران کار دی. اوس چې دی بغیر د وژنې نه بل خبره څوک چا سره نه کوي، که څوک ستا د رپورټینګ نه خوشحاله نه وي یا خوشحاله او یا څه اعتراض لري. او زه ګڼم چې پاکستان کې اوس ژورنالیست وژل آسانه ځکه ده چې د پاکستان حکومت او ریاست په دغه حواله سره خپل آئینی، قانوني او اخلاقي ذمہواري نه پوره کوي. او که څنګه تاسو به کتلی وي چې د فریډم نیټورک اوس د سورج مخکې یو رپورټ جاری کړو، په هغه رپورټ کې موږ دغه د سرکار نه د وزیر اعظم عمران خان د حکومت نه موږ ته دا اطلاعات موږ سره شریک کړي دي چې په پیلا دوه شپېتو کابینې میټینګونو کې د ژورنالیستانو وژنې، تختونې یا پاغې گزارونه په والی سره هیڅ ایجنډا نه وه.
خبریال جاوید عزیز بیا وایي چې په پاکستان کې حالاتو ته په کتو باید خبریالان متوازن خبرونه جوړ کړي او خپل امنیت ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې امنیتي او ریاستي ادارې عام تن یا صحافي ته امنیت نشي ورکولی.
په دې ملک کې یو ډیر غټ کانفلیکټ تیر شو، افغانستان سره بارډر په وجه دلته ډیرې زیاتې لکه یو وار لایک سچویشن تیر شوی دی. په هغه کې خلکو رپورټینګ کړی دی، جرنلستانو ډیر بهادرۍ سره هغه سپاټ ته ورغلي دي او ډیرو کسانو پکې خپل ځانونه بیلودي دي. هغه ایشوز چې په هغه کې موږ ته دا ښکاري چې یاره خطر ده، نو کوشش پکار دی چې هغه په داسې طریقه رپورټ کړي، ولې چې رپورټ کول خو زموږ فرض دی، په داسې طریقه رپورټ کړي چې د خپل سکیورټي خیال پکې وساتل شي. که چېرته تاسو وګورئ داسې خلکو ته تھریټ سوم دي، نو ور سره ګارډ شته، نه د هغې د کور سکیورټي شته. زموږ کار، زموږ ډیوټي چې دا هغه خلک خبرول دي په طریقه باندې.
د بیپلی خبریالانو سازمان وایي عابد حسین عابدی په روان کال کې ووم خبریال دی چې وژل کیږي. حکومت د 2019 کال په ستمبر میاشت کې اعلان کړی و چې له مطبوعاتو خبریالانو سره اړوند کیسونو یا مقدمو څېړنو لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2013 15,350 او 15,555.
د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټه حکومت ته ویلي چې د قبالي زلو زده کوونکو لپاره په انجینرینګ او میډیکل کالجونو کې کوټه یو په دوه کړي چې د دې سیمو زیات شمېر زده کوونکو ته د مسلکي تعلیم موقع برابر شي. د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو سینیټر وایي په دې ډل کې اقدامات اخیستل شوي او ژر به قبالي زده کوونکو ته ښه خبر ورکړي. تفصیل له سراج زهیر اورو.
اسلام آباد کې د ستمبر 28 د سفرن لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې یې حکومت ته هدایت جاری کړ چې د پاکستان په میډیکل او انجینیرینګ کالجونو کې د قبایلي ضلعو زده کوونکو لپاره کوټا یو په دوه کړي. د کمیټې یو غړي سینیټر اورنګزیب خان مشال ریډیو ته وویل د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د انضمام په وخت حکومت لوس کړی و چې قبایلو ته به د 10 کالو پورې اسانی ورکول کیږي. نو دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه لوز دی پورا کړی.
دا مې ټیم وو مخکې هم نه خبرې شي او دغه کوټه باندې نو امید لرو چې ان شاء الله تعالی کوټه به واته ډبل شي. ولې چې 2023 پورې چې کلا فاټا مرچ کې دانو دا اگزمشن شته دی کنه، نو هغه مطابق په دغه د کوټه د ډبل شي او مقصد دې د فاټا سټوډنټ د ریشنه محروم نشي کنه. دغه پر مو ټول ان شاء الله د سټډنټ کمیټې سفران ټول تقریبا سینټرانو تعلق فاټر سره دی نو کوشش وړاندې ان شاء الله
مشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې د قبیله ضلع باجوړ یو زده کوونکی نیکزاده په انجینرینګ او میډیکل کالجونو کې د چوکۍ او غوښتو په اړه وی
انزما په وخت کې کوم بل پاس کېدو بل کې لیکل شوی روم دي چې د خلکو ته به ډېر سہولیات وو ورکړل کېږي چې کوم سټوډنټان دي هغوی ته به کوټه ورکول کېږي د ملک په ټول کالجونو یونیورسټیو کې نو موږ وایو چې هغه حکومت چې دوی سا لیکلي وو هغه وخت کې د سټوډنټس لپاره به مختلف
مشال ریډیو چې په دې غوښتنو د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د سینیټر سجاد توري نه وپوښتل نو دا هغه وینا وه پاکستان په انجینئرینګ او میډیکل کالجونو او نورو تعلیمی ادارو کې د قبیلی ضلعو زده کوونکو ته 3% کوټه ورکول کیږي. سیرت ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د شمالي وزیرستان د سپینوا مسودونکو پرون د احتجاجي مظاهرې لاره له حکومت غوښتي چې د کرم تنګي ډیم جوړولو په چارو کې د سیمې ځوانانو ته روزګار ورکړي. دوی دړکه کړې چې که غوښتنه ونه منل شوه نو پر ډیم روان کار به وتړي. د شمالي وزیرستان یو انتظامي چارواکي ویلي دوی هڅه کوي چې په یاده پروژه کې د سیمې تعلیم یافته ځوانان په روزګار کړي. د عمر وزیر رپورټ.
د شمالي وزیرستان سپینوام سیمه اوسیدونکو د احتجاج د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې کورم تنګي ډیم او کېتو ریور پروژو کې د ځایي ځوانانو ته روزګار ورکړل شي، یعنی برتی کړل شي، او د نهرونو تقسیم په لړ کې د دغلته قبیلې په اعتماد کې واخیستل شي. دوی وویل که حکومت یې غوښتنه ونه منلې نو پر ډیم به روان کار احتجاجن بند کړي. یو احتجاج کوونکی اسدالله وایي چې دغه پروژه کې د ځایي تعلیم یافته ځوانانو په ځای ټول غیر مقامی برتی شوی. احتجاج کې شامل د سپینوام اوسیدونکي ریاض خان وایي چې څو ځله احتجاج وکړ خو غوښتنه یې نه پوره کیږي.
دا مش پیڑی ته اواز زه غږ ورکوي چې دا مش تر چنیه مش سره دا مکمل دای په دابنه اګریمنت وکړو یا دا مش دای په اعتماد شو وکړي چې مودا دا چاره کړی دي چې کین نه نو کجرو وسته دي ټیکنیکل سټاف ته اشه مش ګوته نه وایيګا اګه چې په سینوام شمه لاغه دل ټیکنیکل سټاف خو ټیک تو کنه وو ا دا خر بهر نه روالي خو چې کین کلاس 4 دي کین ډرایور دي کین ټیکن نور سټاف ته ا دا د سینوام نه وکړيګا ا مطالبه مش پیڑی ته اندرا سوي په ریټن شه غلطه مې تر سوال دي.
د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان مو چې په دې اړه پوښتل نو دوی وویل چې د پروژې مشران یې رابللي د خلکو جایزې غوښتنې به زر پوره شي. دوی هڅه کړې چې ځایي تعلیم یافته ځوانانو ته زیاته ترجیح ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د راډیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی ریدونکو، په خیبر پختونخوا کې له 13 سپتمبر د ټولو سرکاري او شخصي پرایمري سکولونو د بیرته پرانستل کېدو امکان څرګند شوی دی. تعلیم محکمې چارواکي وایي په دې اړه حتمی پریکړه لا هم نه ده شوې. حکومت سکولونو ته او ضلع انتظامیو ته ویلي چې د صحت محکمې د لارښوونو په رڼا کې د ښوونځیو پرانیستو ته تیاری ونیسي. چارواکو زیاته کړې د هغو سکولونو پر ضد به چې له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونې نه عملي کوي کاروایی کوي. تفصیل له پېښور د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا تعلیم محکمې او لړپوړو چارواکي حافظ ابراهیم مشال لیډو ته د سپتمبر په 28 مول چې په 28 سپتمبر په مرکزی سطح شوي غونډه کې د صوبو سره د سلا مشورې ورستو مرکزی حکومت دا پریکړه کړې وه چې په 28 سپتمبر به ټولې پرایمري که سرکاري دي او که شخصي سکولونه به په ټول ملک کې خلاصول شي، ولې لا تر دې دمه د مرکزی حکومت لخوا خدمي پریکړه نه درغلې. خو دوی وایي چې د ټولو ادارو مشرانو ته مدا هدایت دي چې کرونا وبا لا ختم نه ده، نو د دینه د بچ کېدو دی پوره پوره احتیاط وکړي شي او د ماسک استعمال نه علاوه د ماشومان لپاره د لاسونو بیا بیا وینځلو انتظام او د سماجی فاصلې دی پام وساتل شي.
گورنمنٹ کو لکبل رضا فیصلہ اوکڑا چمنگا ول ہائی ہائر سیکنڈری کو لاوکڑا سیو ہفتہ بعد کلاس شو این سی او سی چیئر ہاؤس میڈل کو لاو دا ڈیسیژن مو شو شدا پرامدی دے پارا و بیا مونگا بل این سی او سی جلاس کو دا دین رس تا بڑی ڈیسیژن کو ٹینٹیٹیولی ڈیسائیڈڈ او دا بوس کا فائنل ڈیسیژن بہ پھر ازی نور سی دین نور نور مونگا ٹول ٹی اوز نا پریپیئرڈنس دا ریڈینس سرٹیفیکیٹ ا رس تے او اگے دا ہر سکول نا رس تے دے تے سو فیس جاری شوی دی پالے دے نو تے ہم بچو تے ہم دے نے دا اس
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته په دې حق لول چې په سرکاري سکولونو کې د غټ شمیرې له وجې په ځینې احتیاطي لارښوونو عمل لګران وي، خو ولې دوی به خپل پوره پوره هڅه کوي چې د ماشومانو د دغه ناروغۍ نه د بچ کېدو پام وساتل شي.
په 30 سپتمبر باندې زمونږ د صوبې خیبر پختونخوا پرایمري سکولونه د کولاوېدو فیصله حکومت کړې ده. په دې کې چې کوم ایس او پیز راغلي د ګورنمنت ډیپارټمنټ طرف نه راغلي دي چې ماشومانو ته د اوبو انتظام او د صابون انتظام او د سینیټایزر او دغه خو ضرور خبره چې دغه به کو مونږ کړیم دي. خو یو خبره دا ده چې لکه په پرایمري سکولونو کې نو په هر یو سکول کې په هر کلاس کې دا کم سے کم شپیتا او یا اتیا پورې ماشومان ناشتی، نو شپیتا والا یا اویا یا اتیا پورې والا په یو سکول کې په یو کمره کې ناشتی، نو زما په خیال چې دا غوی لپاره بیا غ سوشل ډیسټنس او بیا غ سو بیس باندې عمل درآمد دا بلک شانته مشکل وی کو به مونږ خو نو مونږ ته بلک ډیر مشکلات زکه وی چې زمونږ سره په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو تعداد زیات دی.
د تعلیم محکمې ډایرکټر حافظ ابراهیم په دې حق لول چې دی وړاندې نه ټول سکولونو ته هدایت کړی دی چې په کم کلاسونو کې شمیره د ماشومانو سیوا وي هغه دې تقسیم کړي شي، ځکه چې د دې ناروغۍ نه د بچ کېدو لپاره سماجی فاصله ډېره مهمه ده.
ډیسټینسینګ په حواله باندې دا خبره ده چې کلاس کې شیدي نو هغه په یو ځل باندې نشي کېدی، په هر کلاس کې تعداد ډېر زیات وي، نو هغې ته مونږ ویلي چې دا تاسو تقسیم کړئ، نو په سیکشنو کې تقسیم کړئ او هغې ته ټیچینګ کوئ.
دغه رنګ په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو یا پرایویټ سکولونو اتحادیې غړي وایي چې دوی هم په هر ډول تیاریانې او انتظامات وړاندې نه کړي دي. په پېښور حیات آباد کې د یو شخصي سکول مشر استاد سایم اجمل په دې حق لوایي
کم حفاظتي تدابیر دي، نو هغې پوره پوره به خیال ساتلي چې انشاءالله فرسټ نه کم پرایمري لیول دی هغه به شروع کېږي، پرایمري ماشومان به راځي، نو انشاءالله زمونږ چې کوم انتظامات کوي دپاره نو هغه روان دي. مونږ یې سپیس باره کې چې کوم سکس وغیره دي هغه مونږ ارینج کړي دي، ماسک مو را کړی دي ماشومانو ته، سوشل ډسټینس هم ماشومانو کې به مونږ ساتلو کوشش کوي چې لکه هر یو ماشوم چې دی هغه دی پراپرلی ایٹ لیسټ 1 میټر ګیپ باندې کینی او مرحله وار دی راځي کوم تاسو چې دا دی کمپلیټ شي بل دا هوپو سموار وغیره ماشومانو ته کوم دی مختلف ځایونه چې مونږ ته دي.
دینه وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت د پریکړه ورستو د 15 سپتمبر نه په ټول پاکستان کې غټ کلاسونه شروع شي، د هغې ورستو په 13 سپتمبر باندې مډل یا د شپږم نه تر اتم پورې کلاسونه شروع شوي وو. د هغې ورستو د کرونا وبا پر ضد اعلان شوي ایس او پیز باندې عمل درآمد نه کولو په وجه ځینې شخصي سکولونه تړل شوي او جرمانه شوي هم وو. د پام وړ ده چې خیبر پختونخوا کې دا وخت د جون 28 نیټې پورې د سرکاري شمیرې تر مخه سکم 4500 کسان کرونا وایرس اغیزمن کړی دي چې پکې تر دې دمه خوشا 2500 مړه شوي دي او خوشا 6500 ناروغه واپس روغ شوي دي، او دغه شان په ټول پاکستان کې د کرونا ناروغۍ نه د واپس روغېدو شره خوشا 95% ته رسیدلې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور. د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د خیبر پختونخوا په صوابای کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ځای مشرانو د سپتمبر پر 20مه یو ورځنی کسان کنونشن جوړ کړی و. دا غونډه تر ډیره د تماکو د کروندګرو پر ستونزو د خبرو لپاره جوړه شوې وه. غونډې ته د قومي اسمبلی سپیکر، د مرکزي او خیبر پختونخوا حکومتونو وزیرانو، په قومي اسمبلی کې تماکو په اړه جوړې د سب کمیټي یوې مشرې او د کروندګرو استازو ویناوې وکړې. د تماکو کروندګر او کاروباریان له حکومت غواړي چې تماکو ته هم د فصل درجه ورکړي او هر کال د دې د فی کیلو پیداوار د مصرف په ټاکلو کې له دوی سره سلا مشوره وکړي. په قومي اسمبلی کې د تماکو په اړه د سب کمیټي مشره د خیبر پختونخوا پر حکومت غږ کوي چې دوی د سفارشاتو په رڼا کې د کروندګرو ستونزې حل کړي. پر دې موضوع دا رپورت درته لرو.
د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر پر فیسبوک پاڼه د صوابۍ په کونډک لیکي شوي کاشتکار کنونشن ته د دوی د وینا عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې دي. نوموړي غونډې ته ویلي د خیبر پختونخوا او په تیره د صوابۍ د پام وړ شمېر زمیندارو د ژوند دارومدار تر ډیره د تماکو پر آمدن دی. سپیکر زیاته کړې همدې ته په کتو اوسنی حکومت پر تماکو لګول شوي 300% مالیه 10% ته راټیټه کړې. نوموړي کروندګرو ته ډاډ ورکړل چې حکومت په داغوی د ستونزو د حل او د ژوند ښه کولو لپاره هر ممکن کوښښ کوي. د صوابۍ کنونشن ته د پاکستان د تماکو کروندګرو د ټولنې مرکزي چیرمین لیاقت یوسفزی هم وینا وکړه. د سپتمبر پر 28مه له مشال رډیو سره په خبرو کې خپلې هغه غوښتنې تکرار کړې چې د غونډې مخې ته ایښي وې.
کاشکارانو د وفاقي حکومت په دې والا باندې شکریا ادا کړه چې په تیر حکومت کې کوم ټیکس لګېدل و دغه ټیکس ختم کړی شوی و او د هغې په وجه باندې د زمیندارو تماکو ډېر په اسانه باندې خرڅ شوی و. په دې موقع زمیندارو دوه مطالبې پیش کړې چې یو د کاسټا پروډکشن چې کوم عمل کېږي د زری ماهرینو په نگرانۍ کې وشي. د دې نه علاوه دا مطالبه وشوه چې تماکو لري د فصل درجه ورکړي او د دې اختیار د پښتونخوا صوبې ته حواله شي.
د صوابۍ د یاروسین کلی حاجی ذوالفقار چې د تماکو کروندګر او هم یې کاروباری دی وایي صوابۍ د نړۍ تر بل هر ځای ښه تماکو تولیدوي، خو په خبره یې چې د فصل او کروندګر پلوي حکومت هیڅ توجه نه کوي. د له حکومت غواړي چې په صوبه کې د تماکو نندارتونونه جوړ او نړیوال سوداګر ورته وبلي.
کال چې د کم ریټ یې 202 روپے دا انتهایی کم دی، کم از کم 230 روپے ته لګ خرچ راځي د کیلو په حساب باندې. جی بنیادی مسله دا ده چې دلته یو ایکسپورت پروسیسنګ زون جوړ شي. زه دا او داوی سروان چې دی وخت کې د پاکستان کوالټي په ټولو کې ښه کوالټي دا ده، ولې چې دا هغه څه په غمن ولغه باندې کیږي، هغه مشینی طریقې کار باندې نه کیږي. په ځای د دې چې دا کپنو ولا نه دغه د بهر ولا خلک دي هغه په ګران ریټ باندې اخلي، نه دلته به د زمیدار نه ډایرکټ پر ډایرکټ باندې په آسان ارزان ریټونو باندې اخلي. زمیدار رن له خپل وسایل لټي او د حکومت طرف نه هیڅ قسم دا ولا نشته.
د قومي اسمبلی سپیکر د زراعت په قائمه کمیټه کې له تماکو سره د تړلو مسلو د حل لپاره یو سب کمیټي جوړ کړی ده چې مشري د تاریخ انصاف یو غړی شاندانه گلزار کوي. نوموړي هم د صوابۍ په کسان کنونشن کې ګډون کړی او د سپتمبر پر 28مه مشال رډیو ته وویل حکومت د تماکو کروندګرو له ستونزو خبر دی او د حل لپاره سنجیده هڅې کوي. د البته د اتلسم آئینی ترمیمی بل په یادولو د خیبر پختونخوا حکومت وغوښتل چې د دوی د کمیټې د سفارشاتو په رڼا کې د تماکو کروندګرو ته د مرستو او مالی ګټو رسولو په چارو کې خپل رول ولوبوي.
ډېر کشکاران دا وی چې تماکو ته نارکوټکس لیست کې دی اچول دي،
خو چې مونږ چیک کړو نارکوټکس لیست هغې کې ټوباکو لیف نشته. دا فوډ کې خو نه راځي ټوباکو که نه، او سګریټ دا خو صحت خرابوي، صحت ښه کوي نه. مونږ دا خو نه غواړو چې بس دا چې کوم د تماکو کاشکار دی بس ټول مخ خپل ګوتې سوځوي. پکار دی چې دی دی هغه مواقع میلاو شي چې که نورو فارمز ته میلاویږي، تاسو چینو والو ته وګورئ، غنمو والو ته وګورئ. پکار دی چې کم تماکو کې پی کې کېږي هغې د پاره دا رول کې پی ګم وړدیو کې چې تماکو به دې سوګې نه نوځي، سګریټ به تې شي.
د صوابه د ار حسین حاجی ذوالفقار چې د تماکو کاروندګر او کاروباری دی، د پاکستان ټوبیکو بورډ د شمیرو پر اساس وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت تیر کال د ټوبیکو ډیولپمنټ سیس په نوم 1.5 کروڑ روپۍ ترلاسه کړي دي. نوموړی زیاتوي حکومت مکلف دی چې دا پیسې د تماکو کاروندګرو د خیر ښېګڼې او د دې صنعت د ودې پر چارو ولګوي. د کامی اسمبلی سپیکر اسد قیصر د صوابه کسان کنونشن ته ویلي دی به د کروندګرو د غوښتنه چې تماکو هم باید یو فصل وګڼل شي د زراعت قایمه کمیټې ته وړاندې کوي او که کوم قانوني مشکل نو نو هرومرو به پوره کړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
هر کال د سپتمبر 9 د زړه د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا د سوات په مرکز منګوره کې د دوایانو یوې کمپنۍ پرون یوه غونډه جوړه کړې وه چې ورته ډاکټرانو ویناوې وکړې. په دې غونډه کې د سکولونو زده کوونکو هم برخه واخیسته. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
منګوره کې د پریس کلب په حال کې جوړ کړی شي دستوري ته د سیدو ګروپ لوی اسپتال زړه وارډ مشر ډاکټر عبدالهادي د زړه بیمارو جوړېدو په اړه وویل چې په ټوله نړۍ کې د زړه رنځوران په لوی شمېره سره دي، خو دغه شمېره بیا په پاکستان او خواوشا هیوادونو کې زیاته ده.
تقریبا په دنیا کې نن سبا چې دي د ټول آبادۍ 25% فالغ دا هغه دي چې په دوی کې پته ده چې اودو ته د زړه تکلیف دی یا د فالج دا ډاکومنټډ خلک دي. زمون چې کومه ایریا دا جنوبی ایشیا چوته مونږ وایو پای کې زمونږ پاکستان هم راغی زمونږ صوبه به کوم راغی، نو تقریبا دا 35-40% پورې دا فیګر نن سبا چلیږي. په دې کې خوش قسمتی دا چې د مرګ ریشو نسبتا خبره کمه ده. مونږ دا 35-40% والو دین بیا مونږ 100 روخو، په دې کې تقریبا د 10-15% پورې بیا د مرګ چانسز دي. صرف د هارت اټیک نه ډایرکټ مرګ چې دی کنه هغه ریشو اغشتا په نسبتا کمه ده، خو د هغه خلکو د مرګ چانس زیاتی چې د هغه عمر زیاتی یا وسره د ډېر زیاتی شوګر او ګردو مسله وا بلډ پرشر ډېر زیاتو نو کنټرول د هغه خلکو د مرګ چانس بیا زیاتی وسره.
ډاکټر عبدالهادی زیاته کړه چې د زړه ناروغۍ زیاتره د ورزش نه کولو، وړ او ترسخونی خوراکونه خوړل او د ذهني تناو نه جوړیږي. کچره عام تن په خپل خوراکونو کې بدلون راوړي نو ډېر هدا پورې د زړه ناروغۍ څخه بچ کېدای شي.
کچی دے کچے وخی یا دغه وخی اډر وکي خو دې دی توي خیر دې مه په کې جیو کیلو په کې مه ور کې خیر دې کنه جی. نو چې کوم اسکه ماغو ته مونږ دا وځي دا غو غټه وخی استعمال کم نه کم شي، خو دې په بل لاین باندې کوم را شو د سبزیانو استعمال ډیر زیات پکار دی. د سبزیانو په استعمال باقاعده ریسرچ کیږي او دغه په بنیاد هم دغه خبره کوم چې د سبزیانو استعمال د تازه فروټس استعمال مزګه زتا اوس چې موسمي چې کوم میوه اویلیبل ده هم چې هغه مونږ استعمال کنو هغه بیا ډیر زیات ښه ده. او مونږ چې کله مریض چټی کو اسپیټال نه کوټ زی د هټ ټیګي نو مونږ ته وګورئ چې آیا د فاینانشلی د مریض څنګه ده، کاغه یو ایوډیش فیملی سره تعلق سره مونږ ته چې اجي سه کور کې سب پخې کې هغه خورا.
په دستور کې شریک د 12 جمعه زده کوونکي ولی الله وای چې دوی سیمینار کې ډیر څه زده کړل او دغه رنګ دستور بیا بیا پکار دي.
دا ډاکټر صاحب موږ د ډیر خلکو خبرې کړې واغینه موږ زما چې کوم مین پوینټ ما زده کو نو هغه د خوراک په مطابق باندې چې تاسو به څنګه خوراک اخلي نو هغه دا وي چې تاسو به ډیر چربي غوخه او دا باندې استعمال وي غټه غوخه او کوم چې ریګولرلی لګ لګ په هفته کې لګ ډیر استعمال نه هغه نقصان نه راسي، خو ریګولرلی څوک هر ورځ استعمال او بیا د سې دا ډیر نقصان دا یو غټ پوینټ موږ او ریګولر واک لکه دا واک چې تاسو د ورزش وغیرہ دا تاسو شوګر او هارت لپاره ډیر خی نو دا موږ ډیر ښه پوینټ زده کوو.
دستوری تابع کون کے مشر نجیم حمید وائی چدوی بنیادی مقصد عام ولس کے دزڑا ناروغوں متعلق پوہا روستل دی.
یعنی عام خل کو تدا پتہ ہو لگی چیرز دزڑا حفاظت سنگ کی اور دزڑا اہمیت سمرا دے نداغے پہ بیہا پانی زمن کو گرو زمن کا بدی نن سبا دزڑا دے بیماری شکار دا دا بلڈ پریشر بیماری شکار دا پالج شوڑے رسیوا کی ندی دا پارے چیرز زمن دا پارے پر جن کی سد ایسی حالات سد ایسی طور طریقے اپنا حل پکار دی چھپاغے پہ ذریعہ زمن کا دا بیماری منگا بچ کو زڑ بچو ٹول بدن بچو بلڈ پریشر کنٹرول شو ٹول بدن دا مختلف بیماروں نے منگ بچاؤ شو شوگر کنٹرول شو دا ڈیر مسلوں نے زمن بچو زمگا بنیادی چیرے بدن ناگا حفاظت ہو شو جکل پسیت سڑے رو گی ناگا جن باقی حلی زل چیدی ناگا پاس آنا کولے شی
دستورا کی اویلا شوال چی سخ کال دزرا رمزونو نڑیوالی ورز نارا دا دسی حتمند زرا دا پارا زرا استعمال کئی چی مقصد دی دادے چی عام اولس دی دزرا ناروغی نا بچکی دو لپارا پا جون تی رولو کے احتیاط نا کار واخلی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.